رادیو آزادی را بشنوید.
افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسن نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تیره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی. افغانستان کې د بی وزلی ترڅنګ خلک بیا د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپې 200 روپې سوي، یو کیلو غوښه 50 روپې، یو سل شل روپې سوي، صحیح ده؟ یو تل لتر تل 50 روپې 80 روپې سوي. ملت چی شو کی؟
یو شمیر انځورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انځورونه خلوي نور دا کار نشي کولای.
منګه هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې موږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال د سخته کورونی وای ورسل دی چې هغه د پوزي محکمې لوري د جاسوسي په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی لا درکه شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونې ځ خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د امریکا متحدو ایالتونو له هوایي ځواکه 8 په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لګولو ډډه کوله. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا د اساس جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ شپاړس غړي لري او د یو کال په موده کې خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره بل دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تیر اګست میاشتې په پای کې له دې هېواد د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمیر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پڅوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلېدو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر ښځینه غړې له نړیوالې ټولنې په تېره بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي:
نه د تېښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی دغه راز ویلي، هماغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غېږ پرانسته، دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانیو ښځینه غړو هم دراز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان یې خپلو لیکو ته ورجذب کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په 20 هیوادونو کې 203 نوي خبریالان بندیانو چې دا په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو په اساس په 2021 میلادي کال په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې راپور پر اساس په تیرو 20 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون پنجشنبه د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 2 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمیشنری یا UNHCR وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمیشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټونه بشري مرسته واستول شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام له لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوزه کرونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه کړلي چې له دې سره به افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي ویست په وینا د دې واکسین ترڅنګ امریکا افغانستان ته 440 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د افغانستان هم روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤلان وایي چې تر دې دمه د او مایکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي نه یوازې د او مایکرون د تست آلې نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونه مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بلوم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستاني طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد د پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. د په عین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستاني طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین له کولو ډډه کوله. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د پوځ ویندوی وویل دا لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ د کورونا ضد واکسین د نه کولو په خاطر خپل یو شمیر پرسونل له کاره ګوښه کوي. د امریکا د هوایي ځواک په سلو کې 4 نوي غړو بشپړ یا 2 ډوزه واکسین کړی دی. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په تاسو سال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او لوږه د اوج ته رسیدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لویو مرستندویو ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی ماسې وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور له اسمت سروانه اورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د DEC په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو اوسیدونکی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لوړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسن لري.
یو من غنم سل روپی 200 روپی سی یو کیلو ګوز 15 روپی یو سل شل روپی سی یو تل ترتیل 15 روپی او 10 روپی سی ملات چی شو کی
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرج کړ دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل غته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور هر سړی مصرف اوري په خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالت موږ رسیدلی یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې ځان د دې موږ روزي چای ورته د ول د رقم به ناتوان شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی همداراز وای چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د په افغانستان کې بشري وضعیت خرابت دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسر آباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې پخوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه خو په تیرو 4 میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچو نو مثلا افغان دي اوس یې آیات مونږ درو چې اوس یو خړ ډیر مجبور شوی خلک ډیر فقره سم مخامخ دي چې ورته نسیا نه راکړي دا یو غړو خلک کله څه په کمی مونږ لرا نکلي نور خو نه به خیر په اندازې سخت ګران دي که مونږ ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نکړي ماشومان دی وګړي د وایې نه پکاريږي.
بریتانیایی مرستندویو مؤسسو د بس پنې ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدی بیوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بیوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر انزورګران چې په خوایډ کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انزورونه کلوي نور دا کار نشي کولای. دغه هنرمندان وای د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت دریز لا تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عمل خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انزورونه کښل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تېرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولی. هغه دیوالونه چې په تېرو شلو کلونو کې د ډېری انځورګرانو لخوا انځور سوي وو د هر تېرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنرسالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې یې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته خو موږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زموږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې موږ هیڅ نو فعالیت نشو کولی او تر اوسه پورې موږ ته هغه زموږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم سوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي.
بیشانو په کلی په رنګ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتم اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل وو. اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر وو. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د تیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژې ستا چې واړي ترې فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاري د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبیح مدبر او اتنا په ګډون ډیری افغان هنرمندان په ځانګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندي سقوط او د طالبانو د تسلط له امله په ټکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نه کاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خنډونو له امله د هیواد پریښودو ته اړ نه سي. که څه هم له دې وړاندې ډیری هنرمندان د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو د مازوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ دې کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی یې څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بستې د دې اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 له آزادې راډیو
تراز د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خبرونه هم درته خبرو. په افغانستان کې سهار 8:00 او 1 دقیقې کېدونکې دي. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت به وښو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو او نورو ورځپاڼو کې د یو شمیر مطالب لوستې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوي. ورځپاڼې د دې لیکنې په پیل کې د مرجان امیری په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو په راتګ خپله دنده له لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجان امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورټ په وینا دا 40 کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان امیری ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویرېږي لکه څومره چې له خپل پلار ویرېږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتلې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه یې نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلي ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو دا هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیانګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایی رئیس سالی سعید ډیلي ټلګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو اوري. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېره کمزورې شوې وه، پرون د کابل په شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې شاوخوا 115 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې انتبادله کېده. اوس مو راپورونه ترلاسه کړي چې نن سهار چې کله دا مارکیټ بیرته پرانیستل شوی، یو ډالر له 95 افغانیو سره تبادله کېږي. په دې معنی چې افغانۍ بیرته پیاوړې شوې ده او په افغانستان کې چې په ورستیو کې له اقتصادي پلوه او د غرض له مالی پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه اندېښنې راپورته شوې. ازادي راډیو اوري نن د ازادي په تپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان وضعیت له همدې پلوه خبرې کوو. خو اوس به یوه سیمه ییزه موضوع راواخلو. په پاکستان کې د بشري حقونو دی یو مشهور فعال کورنۍ وایي وروسته له دې چې ادریس خټک د پوځي محکمې له لورې د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کاله بند محکوم شوی له هیڅ شي خبر نه دی. ادریس خټک چې د پاکستان پوځي محکمې په جاسوسۍ محکوم کړی د پښتنو د جبري بېدرکه کېدو د پای ته رسېدو کمپاین کړی و خو وروسته په خپله بېدرکه کړی شو. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې موضوع راپور لري. جزئیات یې عصمت سروان اوروي.
د بشری حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې له 2 کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بېدرکه کیږي. خدای پخپله د بېدرکۍ ښکار شو. اته 25 کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بېدرکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو په رڼا ورځ یو موټر ته وخېژاوه او نامعلوم ځای ته یې یووړ. تر و میاشتو پورې د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوځ په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوس د کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په 14 کاله بند محکوم شوی دی. خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په 14مه ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بې خبره ساتلې ده. د ادریس خټک 21 کلنه لور تالیا خټک د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل لومړی دوی زما پلار ونیو بیا یې بېدرکه کړ. اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د خلاف کوم شواهد موندلي دي. دی دا هم وویل چې کورنۍ ته یې رسما نه دی ویل شوي او د محاکمې او سزا په اړه د پوځ یوه افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلي دي. تالیا خټک وایي بې له دې چې د پوځ افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي دی ته یې وویل چې د پلار جرم یې جاسوسي وه. دې زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیله هیڅ راز معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا سیاتوی د 14 کاله بند معنا داده چې پلار به 40 کلن وي چې سزا بشپړوي. هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمې یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوی. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دی په ملکی محکمه کې محاکمه شي 2 ځلې رد شوې ده. د بشري حقونو ډلو د خټک د محاکمې پټوالی غندلی او ویلي دي چې دا د منصفانه محاکمې له حقه د فعالانو د حق سرغړونه ده او د کورنۍ او مدافع وکیلې له قانوني مراجعو راګرځولې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو اداري چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت د لارکوري ولسوالۍ د چکنوز د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مدلل کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورټونه خلاص شوي دي خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورټونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سند دي. کار جون نشته، روزګار نشته. د موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورټونه کړو شو. موږ پاسپورټونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورۍ لپاره ځو نو کولی شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګه په افغانستان کې نوخونه ورځ په ورځ همداسې پورته روان دي. راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره د وینې اخلي خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زرو پکې خرڅېم تپوس څوک نشته دی چې پوښتنه کې وکړي چې دا ولې د لسو شی دی او ته په زر خرڅې د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅې هغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ په افغانستان کې هر شی د اخیستونه وتی دی، خو په پاکستان د اروپا پاسپورټونه زمونږ نشته دي. پاسپورټونه چې ته زمونږ لپاره پاسپورټونه ځل شو، موږ کولی شو چې پاسپورټ باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملین لپاره د هغه لپاره کسب برابر کړو. که تیر نظام و هر څنګه تیر شو، موسنی نظام ته زمونږ دا درخواست دی چې د غریبو خلکو په درد باندې غم وخوړو، دغه کوم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غاري او ملک تګ راتګ د دوی لپاره زمینه برابر ریشی. الله دې وکړي چې موږ دغه پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورو، چې دا کوم تکلیف د خمسه چې مخامخ دي د دین ریو بچو. والسلام ګلدین چک نه اوروال.
زه احمد لا احمدی د اورګان لا تخاص اورګان ولسوالي تاسو ته مرحبا ما وایم. ابو زو زه ستور د کلې وسیادو ته ما وګورم. دا خلک به سمې دا خو دې شور دا خلک وړاندې دي ستور دا خلک اخر څو کې دا نه دی. افغانستان ولست دا ته لې ښاله وکړ درو زو دې له ما کار سامه کې څو سامه یو بل د خالي پر څو کې چې دا د نړیوال کوم رس کوي دا یو هم دا غوړنانو کنه رسیدي دا روزګار څخه څنګه ضروره راکا تاسو دا غل طالبانو کومندانان دي یا د طالبانو سره جندې اړیکې لري.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی دی، دیش سانی پی اوختی، وړاندې دی ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروي. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ته. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې نن اعلان وکړ چې نن یو ډالر له 95 افغانیو سره تبادله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون 115 شاوخوا 115 یا 116 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کیږي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 218 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د نهاتیا مثبتو د لسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. دغه کمیسیون چې 14 غړي به لري، تر یو کال پورې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبرلان د خوند ټوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبرلانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودیشو هیوادونو کې 233 خبرلان بندیانو. د غراز دې راپور په اساس سږ کال په نړۍ کې 240 خبرلان وژل شوي چې تر ټولو ډېر په افغانستان کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته 40 بشري مرسته واستوله. وبخي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وی متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون دوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې. خو د افغان جاپان روغتون مسؤولان بیا وایي چې د او مایکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر حالتیا ټینګار وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین له کولو ډډه کوله. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخوانی کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشه یي مواد روږدي خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشه یانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي بیا نشي